رابرت لوفکویتس دا ورکړل سوی ده. دواړو د داسې پروټین په اړه څېړنې کړي چې د انسان د وجود د حجراتو سره مرسته کوي څو د بهرنیو سیګنالونو یا علامو په وړاندې غبرګون څرګند کړي.
دغه راز خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی انکام. بیا هم د راپورونو سلسله ته دوام ورکوو. د امریکا بی پیلوټ الوتکو یو وار بیا په شمالي وزیرستان حمله کړې. وی ماسک سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې په دې حمله کې 15 تنه بهرني وسلوال وژل شوی. د پاکستان دولتي تلویزیون د ځایي امنیتي مقاماتو له قوله د حمله خبر منلې خو ویل شو د هویت په باب به خبري خوځل. له پیښور د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن انګار پر راپور لري.
د پاکستان پر قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې د یو شمیر بهرنیو وسلوالو د وژنې ادعا کیږي. راپورونه وایي دغه الوتکو نن یعنی د چهارشنبه په ورځ د دغې قبایلي ایجنسۍ په یوه لرې پرته سیمه کې هغه کور په نښه کړ چې د وروستیو معلوماتو له مخې د ځایي هغو تر څنګ یو شمیر بهرني وسلوال پکې دېره وو. د پاکستان دولت رسمن د دغو حملو د جزئیاتو په باب څه نه وایي، خو یو ځایي دولتي مقام چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي وژل شوي کسان د القاعده ډلې اړوند ازبک جنګیالي وبلل. د سرچینې د معلوماتو له مخې بی پیلوټ الوتکو سهار مهال د شمالي وزیرستان په هرمز سیمه کې پر یوه کور څلور توغندي وتوغول چې په نتیجه کې د کور ډیری برخه ویجاړه شوه. دغه مقام د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وایي چې د برید پر وخت په دې کور کې تر 50 زیات وسلوال دیره وو، خو په خبره تر دې مهاله یوازې د 50 تنو د وژل کې دا راپور ترلاسه شوی او د پاتې نورو هغو د برخلیک او هویت په باب لا هیڅ نه دی ویل شوی. د پاکستان دولتي تلویزیون په دغه برید کې د 50 تنو د وژل کې دا پخلای کړای، خو د وژل شویو د هویت په باب یې څه نه دی ویلي. په عین حال کې پاکستانی طالبانو ته یوې نږدې سرچینې هم په دغه حمله کې د 50 تنو بهرنیو وسلوالو وژنه تایید کړه، خو د هویت په باب یې بې خبري وښوده. پر شمالي وزیرستان دا حمله تر هغه مارش یوازې څو ورځې وروسته کیږي چې د دې هیواد د یو سیاستوال او پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان په مشرۍ د دې حملو پر ضد له اسلام آباد ته جنوبي وزیرستان پر لور ترسره شو. د پاکستان دولت او ډیری سیاستوال دغه حملو مخالفت کوي، خو یوې نړیوالې رسنۍ په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان تر شپږو میاشتو وړاندې پورې په حقیقت کې د دې لړۍ حمایت کاوه. پاکستان دغه حملې پر خپله خاوره تیری ګڼي، خو متحده ایالات بیا دغه ادعاوې ردوي او وایي چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې یوازې هغه خلک په نښه کیږي چې د سیمې او نړۍ امنیت ته خطر ګڼل کیږي. د لویدیځو هیوادونو او مطبوعاتو د راپورونو له مخې په دغه قبایلي سیمه کې پر پاکستاني او افغان طالبانو سربیره عرب د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو ګڼ شمیر سخت دریځي وسلوال جنګیالي خوندي پناه ځایونه او پوځي مرکزونه لري. متحده ایالات وایي دغو ډلو د افغانستان امنیت له خطر سره مخ کړی، په وزیرستان کې ځانمرګي بریدګر روزي او بیا یې افغانستان ته لیږي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو کلونو کې په کراتو له پاکستانه په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې، خو د پاکستان دولت پر بیلابیلو دلایلو له دې کاره انکار کړی. مجیب الرحمن انگار، ازادي رادیو، پېښور.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې ستاسو د ورکوښو ځانو د لټې پروګرام در تخبرو، خو له هغه مخکې د افغانستان د ولسي جرګې له غړي محمد ابراهیم ایوبی سره مرکه لرو. ښاغلی محمد ابراهیم ایوبی وایي که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمنه پاتې شي، نو له 2014 میلادي کال وروسته به دا هیواد له هیڅ راز ستونزو سره مخامخ نه شي. ښاغلی ایوبی د ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې اوس مهال د افغانستان دولت او امریکا ترمنځ رسنیو په کچه یو ډول ډیپلوماتیکه جګړه روانه ده. له ښاغلی ایوبی سره زما همکار حمید مومند مرکه کړې ده.
ایوبی صاحب، په داسې حال کې چې افغانستان رو 2014 میلادي کال ته ورنږدې کېدو حالت کې ده، د افغانستان د امنیت په اړه پراخې اندېښنې هم په ملي او هم په نړیواله کچه باندې څرګندېږي، ستاسو خپل تحلیل د وضعیت نه د افغانستان څه ده؟
موږ د افغانستان موجوده سیاسي صورتحال، اقتصادي صورتحال چې د افغانستان د پیرانو سره مخامخ دی او را روان د 2014 څخه نړیوالې ټولنې خصوصا امریکا او ناټو پلیکو وایو باس مختلف تشویشونه لرو. همدا تشویش په افغانستان کې د چې په 2014 کال کې موږ د ریاست جمهوری او د ولایتي شوراګانو انتخابات مختلرو او په عین په دغه کال کې نړیوال د افغانستان څخه وځي. سوال دا دی چې ولې نړیوال باوجود د دې چې په افغانستان کې د ډیموکراسي غوښتونکي دي، په افغانستان کې د امنیت راوستلو دپاره، په افغانستان کې د یو سیاسي کلچر ته د ودې ورکولو دپاره بېساري قرباني ورکړي دي، مصارف یې ورکړي دي، ولې دوی دغه کال د وتلو دپاره انتخاب کوي په کوم کال چې د افغانستان د آینده سرنوشت ټاکل کیږي؟ دلته د پردی در شا د افغانستان د موجوده حکومت او د امریکا د مابین څه موضوعات شته چې دروسه پټ پاتې دي؟ هغه موضوعات دی غواړي چې اوس یې د مطفاتي جنګ د لارې یو پر بل باندې واچي.
ستاسو په نظر باندې کوم داسې مسایل موجود دي د کابل او واشنگتن ترمنځ چې بل کابل دا ډول یو مطبوعاتي جګړه د دواړو ترمنځ روانه ده؟ کوم دغه مسایل ته لږ اشاره وکړئ.
زما په نظر باندې چې د ټولو غټ عمومي مشکل به د امریکا په افغانستان کې نظامی اډي غوښتن وي.
د دواړو خو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک شو، نو هغه وخت کې افغان ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به د راتلونکي یو کال په موده کې د پوځي همکاریو په تړون باندې به بحثونه کوي چې په هغه کې د پوځي اډو ورکول هم شامل دي.
زه په دې باور یم چې هغه د افغانستان د حکومت پریکړه نه وه، بلکې هغه د افغانستان د ولس غوښتنه وه چې د نانوي لوی جرګې چې زه پخپله په هغه جرګه کې شامل وم، هغه غوښتنې چې د افغانستان ولس وکړي هو به هو هغه غوښتنې دي. څه نور غوښتنو سره هغه د افغانستان حکومت کښېښولې چې هغه امریکا او هغه ته شرغلاس ول، هغه ومنل چې دلیل همدا سو چې ستراتیژیک سند امضا سو. مګر دلته یو سند چې ډېر مهم او ډېر اساسي دی، هغه نظامی سند دی، نظامی اډي دی چې امریکا د اوږدمهاله توګه په افغانستان کې غواړي. خو په ستراتیژیک سند کې د افغانستان او د امریکا د مابین داسې وی دي چې امریکا نسی کولای چې د افغانستان د پوجي اډو څخه نظامی تاسیسات څخه پر همسایه مملکو باندې جنگ او کې استفاده وکړي.
بل ایوبي سب کبه هم موږ خپل مخکنی موضوع ته مخکنی اندېښنو ته راشو. تاسو د ولسمشر کرزی خبره هم اوریدلې ده چې هغه چې لیدز مطبوعات ګرمو بلل چې د اندېښنو ته لمن وهي، د هیڅ راست تشویش د افغانستان راتلونکي پاړه نه لري، او په ضمن کې دغه نړیواله اداره د بحران نړیواله اداره د سر صلیب نړیواله اداره دوی د افغانستان د حالاتو پاړه باندې اندېښنه څرګندوي. تاسو خپل قضاوت څه ده؟
زه خپل په دې باندې باور یم چې افغانانو د دغه موجوده نظام لپاره قرباني ورکړي. افغانان دغه موجوده نظام ساتان غواړي. افغانانو د مجاهدینو تر مابین خپلوندي جنگورو تر پداره کټ کټ کړه ک خاک پسر کړل. افغانانو د طالبانو د ظلمونو، د القاعده د ظلمونو، د پاکستان د ایسای او د انجنسینو د ظلمونو سره مخامخ شول چې اوس خوشبختانه افغانانو باو په پچلو کلونو ډیر شکلین قربانی بعد یو ډیر سیاسي نظام یو اساسي قانون پیدا کړي چې اوس موږ اداره لرو، مګر په اداره کې زوب موجود دی.
اوس اساسي اندېښنه هم دغه موجوده سیاسي سیستم چې د دیموکراسي په اصول باندې ولاړ دی، پارلمان لري، اجرایه قوه لري، قضایه قوه لري، دغه سیستم د دوام په اړه باندې اندېښنه موجود دی. کچا ته بهرني ځواکونه وزي په دغه صورت کې تاسو آیا دا ډاډ لري چې افغان امنیت ځواکونه به وکولی شي دغه حکومت د بقا ته دوام ورکړي؟
ډاډ موږ په داسې صورت کې د لودل سوک نړیواله